شپږ بجې شپې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زحمت شیبر د امانه میرزي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. شي چاري په دې نیم ساعت خبرونه کې مو د افغان ولسمشر او د ناټو د سرمنشي د خبرو له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دغه هیواد کې د ناټو د راتلونکي ماموریت په اړه شغېدلې. د دې خبري مجلې نور مطالب تر خبرونو وروسته درته معرفي کړم. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. د ناټو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناټو نور غړي به هم په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. چارواکي وایي وسلوال طالبان د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د عملیاتو په نتیجه کې د ترکمنستان سرحد ته پشا شوي، او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل وایي له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د آزادې سوداګرۍ تړون د روسیې پر ضد نه دی. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دې تړون نور غړي به هم له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. ارګ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي، د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناټو عمومي منشي ته ویلي چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او د ثبات د ټینګښت په برخو کې له افغانستان سره د ناټو مرستې مهمې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي.
د سنگین، مساقله، کجکی په ولسوالیو کې او د نادلی او گریش پساو کې مخالفینو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. ډیری وسلې، مهمات او ډیر وسایل د هغونه موږ ته لاس ته راغلي دي.
له دفاع وزارت څخه د خبرو شویو معلوماتو له مخې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په پوځي عملیاتو کې 15 نوي وسلوال مخالفین وژل شوي او 21 نور ټپیان دي، او همداراز په نادلی ولسوالۍ کې 25 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخه افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د ډیر لسو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل بي پيلوټ الوتکو نن غرمه د ماموندو په سیمه کې د ملک نیاز پر کور چې داعش ډلې خپل مرکز پکې جوړ کړی وو بمباري وکړه، چې لامل یې د دې ډلې اته غړي ووژل شول. ولسوال وایي په وژل شویو کې د عمر په نامه یو پاکستانی چې د داعش قومندان و هم شامل دی. نو وړی وایي بي پيلوټ الوتکو د اچین ولسوالۍ د بندر په سیمه کې هم هوایي حمله وکړه، چې له امله یې درې تنه داعشیان وژل شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان په جوزجان ولایت کې د ترکمنستان سرحد ته نږدې یو ټاپو ته پشا شوي دي. ښاغلي دوستم چې د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی، خبریالانو ته په یو ټلیفوني تماس کې وویل د خماب سرحدي پولیسو ته د هغو وسلوالو د مخنیوي امر کړی چې د ترکمنستان د سرحد خواته په تیښته کې دي. د جوزجان مرستیال والي وایي د دوستم په مشرۍ ځواکونو دیرش وسلوال طالبان وژلي او وسلې، مهمات او موټرې ترې ضبط کړی دي. عبدالرحمن احمدی تایید کړ چې یو شمیر وسلوال د امو سیند یو ټاپو ته پشا تمبول شوی، او زیاته کړ چې ترکمن چارواکو ته د دې عملیاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړل شوی دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د سوریې د بحران په اړه خبرې کوي. په ویانا کې د جان کیری او سرګی لاوروف ترمنځ نننۍ خبرې چې وروسته به د ترکیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم ورسره یو ځای شي په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سه شنبې په ورځ د سوریې ولسمشر بشار اسد مسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ویلي چې په مسکو کې د اسد له تاوده هرکلی څخه خوشاله نه دی. روسیې شاوخوا درې اونۍ مخکې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر وسلوالو مخالفینو هوایي بمباری پیل کړې. د جرمني صدراعظم انګلا میرکل وایي له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د آزادې سوداګرۍ تړون د روسیې پر ضد نه دی. میرمن میرکل نن په برلین کې د جرمني اوکراین اقتصادي غونډې ته وویل هیواد له اوکراین او روسیې سره ښه اقتصادي اړیکې غواړي. د اروپایي ټولنې او اوکراین ترمنځ د همکارۍ موافقه پروسه کال لاسلیک شوه چې مسکو یې سخت مخالفت وکړ. د جرمني صدراعظم همداراز له اوکراین څخه غوښتنه وکړه چې اقتصادي اصلاحاتو او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM نن وویل چې د تیرې چهارشنبې تر ورځې د 15 ورځو په اوګدو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر 340,000 کسانو ته لوړ شو. د آی او ایم لخوا د ورکړل شوی ارقام لمخې د پروان کال کې تر ټولو لوړه شمیره ده چې اروپا ته د روانو غیر قانوني کډوالو مجموعه 641,000 کسانو ته ورسوله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د روسیې له هوایي حملو او د سوریې حلب ښار ته نږدې د جګړو د تودېدو سره د خلکو په بې ځایه کېدو کې هم زیاتوالی راغلی. خو په منځني ختیځ کې د یونیسیار مشر امین اواد ویلي چې دا دوه د خلکو د مهاجرت دلایل نه دي. نوموړي ویلي په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر له 8.6 میلیونه څخه 6.3 میلیونه ته راټیټ شوی. د آیات اوبخې د اواد په وینا د کورنیو بې ځایه شویو خلکو د شمیر د کمېدو علت ښایي دا وي چې ډیری خلک اروپا ته ځي او همداراز د خلکو نومونه په منظم ډول نه ثبتېږي. او وروستی خبر د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 70 میلیون ډالره او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې 200,000 ډالره اضافي مرسته پرون اعلان کړه. میرمن اوباما وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همداراز له پاکستاني نجونو سره د بورسونو د لګښتونو او همداراز پاکستاني نجونو ته د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي.
Sous réserve.
دا سجر ډو ما شمنې خبري ما چلاوري. د ناتو سرمنشي وایي د ولسمشر اوباما دا پریکړه چې په افغانستان کې ځواکونه ساتي ناتو ته لاره پرانیستي چې له دغه هیواد سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. په دې خبرونه کې مو د اوباما له دې وړاندیز هم خبره و چې له نواز شریف سره په ګډه خبري غونډه کې طالبانو ته کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. دا وړاندیز د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته څومره هیلې پیدا کوي؟ د سیاسي چارو له یو کتونکي به یې واوري.
یو امید ده، لیکن په خاطر چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته، یا د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم.
د محرم په درشل کې په کابل کې یو شمېر کسانو افغان ځواکونو ته خپل وینه اهدا کړه.
آنچه که در توان مردم ما هست به نوعی خون دادن میتونه کمک باشه بر سربازان کشور ما که در جبهه های نبرد جان میتن و نیازمند به خون هستند.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ویانا کې د سوریې په اړه د واشنگتن، ماسکو، ترکیه او سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو له غونډې خبرو. د ناتو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او له دې هیواد سره د ناتو تړون د همکاریو د دوام په اړه خبرې وکړې. د یانس ستولتنبرګ او اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا او توانمندي ستایلې ده. خغل ستولتنبرګ تیر ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او له دې هیواد سره د ناتو تړون د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ناتو لخوا په خبره شوې اعلامې کې راغلي دي چې یانس ستولتنبرګ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه هم ستایلې ده. د ناتو عمومي منشي ویلي د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه ناتو تړون ته لاره پرانیزي چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ناتو سرمنشي او د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د قاطع ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. په کندوز ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي برید ته په اشاره سره د ناتو سرمنشي ویلي د په دې پېښه سخت خواشینی دی او د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. د ناتو اعلامیه وایي یانس ستولتنبرګ د دې پېښې په اړه د بې پرې او شفافو پلټنو د ترسره کېدو ملاتړ کوي او ټینګار یې کړی دی چې په راتلونکي کې باید د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیول شي. د ناتو سرمنشي په داسې وخت کې له افغانستان سره د دې تړون د همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو د ساتلو پریکړه کړې ده. دا ولسمشر باراک اوباما د اعلان لمخې اوسنی 9,900 سرتیری به د 2018 کال تر پایه او 15,500 به بیا د 2018 کال تر ختمه پورې په افغانستان کې ځای پر ځای وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی د ناتو له سرمنشي سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. بل لور ته اشرف غنی د هرات، فراه، بادغیس او غور له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیتي مسایلو او ځوانانو ته د کارموندنې په اړه خبرې کړې دي. عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د لویدیځې حوزې له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیت او مقرریو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی د هرات، غور، فراه او بادغیس له والیانو او د ظفرقلي اردو له قمندان سره د ویډیو کانفرنس له لارې په لویدیځ زون کې د ثبات او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو وغږېد. ولسمشر امنیتي وضعیت ته په اشاره سپارښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفان لاس په کار شي باید مخنیوونکي اقدامات وشي. د همداراز وویل دښمن غوښتل چې د سږکال په دوبي کې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي، خو د امنیتي ځواکونو له لورې د دوی هدفونه ناکام شول. د افغانستان او نړیوالې ټولنې د پرلپسې همکاریو ډاډ ورکړ. ویل افغانستان به په امنیتي اقتصادي کنفرانسونو کې چې ټاکل شوې ده په راتلونکي کې په اروپا کې جوړ شي فعال ګډون وکړي او د خپلو بریالیتوبونو او وړتیاو په اړه به خبرې وکړي. ښاغلی غنی له والیانو وغوښتل چې د هیواد د دفاعي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جلب و جذب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د سیمه ییزو پولیسو په اړه وویل چې باید تجربه کار او مسلکي کسان د دوی قمندانان وي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له سیمه ییزو پولیسو زیات شکایت کیږي او حتی ویل کیږي چې د سیمه ییزو پولیسو منفی رول د کندوز ښار د سقوط یو اساسي علت و. ولسمشر ته د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل اته نوي ولسوالانې ټاکلي او 3000 نوي پوستونه آزاد سیالۍ ته وړاندې کړي دي چې تر اوسه 1500 تنو ورته غوښتنې کړي دي. د فراه والی آصف دنګ وویل ځوانان لیواله دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. د غور والی سیما جوینده بیا وویل چې د غور خلک له حکومت سره همکاري کوي. میرمن جوینده تیرونه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمېر پخواني قمندانان او زورواکان د مرګ خبرداري ورکوي. د بادغیس والی جمال الدین اسحاق وویل چې هڅه کوي ځوانانو ته کار پیدا کړي او په دې برخه کې د ستونزو د حل کولو لپاره کابل ته ځي.
په افغانستان کې د امنیت په باره کې به وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي له امنیتي ارګانونو سره سلام مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ییزو ادارو واک زیات کړي، یعنی والیانو ته په دې برخه کې صلاحیتونه ورزیات کړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل اوریدلی شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو کامیاب بللی او تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر په خبرولو نیوکه وکړه. شاغلی شریف وویل دوی دا پروسه تر ډیرو حالو ټول وروسته پیل کړی و او ټینګار کوي که چیرته دې بهیر دوام موندلی وای نو یوې نتیجې ته به رسیدلی و. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د شاغلی شریف د خبري غونډې په اړه زموږ همکار زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د ملا عمر د مړینې راپورونه خپرېدل د دې لامل شول چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ مذاکرات وځنډوي. نوموړی همدارا زیاتوي پاکستان او امریکا په دې سلا شوي چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره ګډې هڅې کوي څو په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سوله راشي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې د جمعې په شپه د امریکا د واشنگټن ښار په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر اوباما او صدر اعظم شریف تر لیدنې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی شریف همداراز خبري غونډې ته وویل پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیڅ یو پر ضد کارېدو ته پرېنږدي، خو د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته اقدام هیله لري. صدر اعظم شریف په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یو ناشونی کار وباله او ویل دوی دا پروسه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه پیل کړه او افغان طالبان یې په ډېرو خوارو زارو خبرو ته حاضر کړل. شریف د مذاکراتو لومړی پړاو کامیاب وباله، خو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونو په خپرېدا نیوکه وکړه. وی وایي
چند دنو کې بعد جبکې دوسری راوند جو تھی وہ دو دن باقی رہ گئے تھے
تر لومړی پړاو سورج ورستا چې دویم پړاو ته یوازې دوه ورځې پاتې وې نو ناڅاپه دا خبر خپور شو چې ملا عمر مړ شوی دی. تر اوسه موږ په دې نه یو پوهېدلې چې چاته ساړتیا و او د دې تر شا کوم هدفونه وو چې د دویم دور تر مذاکراتو یوازې دوه ورځې مخکې دا خبر خپور کړي چې په نتیجه کې د سولې پروسه چې موږ تر ډېرو هڅو وروسته پیل کړې لړۍ په ټپه ودرېده. که چیرې دا لړۍ روانه وای نو زه باور لرم چې یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. دې کې شک نشته چې دا پروسه اوس ځنډېدلې ده او دا لړۍ بیرته پیلول به وخت اخلي، خو موږ به یوه بله هڅه هم وکړو او له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې په دې سلا شو چې پاکستان، امریکا او افغانستان به په ګډه د دغه پروسې د پیلولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي. ښاغلی شریف همداراست د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې پورې وتاړه او ویویل پاکستان او امریکا به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې د سیمې ثبات په سوله ییز او باثبات افغانستان پورې تړلی. تر دې مخکې د صدر اعظم شریف او ولسمشر اوباما تر لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوي وو چې ښاغلی شریف اوباما ته ډاډ ورکړی چې پر خپله خاوره به د ټولو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات کوي او په سیمه کې به د داعش وسله والې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم دغه راست خبری غونډې ته وویل چې د امریکا له ولسمشر سره یې په دوه اړخیزو اړیکو، د سوداګرۍ په پراختیا او نورو سربیره په پاکستان کې د هند لاسوهنې او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله پکړ کې هم خبرې وکړې. نواز شریف تر هغې وروسته واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونو ته په کتو له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام وځانډه. دا یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په افغان طالبانو کې ډېر نفوذ لري او کولی شي چې هغوی مذاکراتو ته راولي. نو امریکا ته د صدر اعظم شریف سفر مهم دی او ښایي په نږدې راتلونکي کې به څه نتیجه ورکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ښاغلیو اوباما او شریف د خبرو او له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د هغوی د غوښتنې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له افغان کارپو عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې ده او لومړی یې ترې پوښتلي چې له طالبانو څخه د امریکا او پاکستان د مشرانو غوښتنه به څه اغېز ولري.
زه فکر کوم کوم خاص تاثیر به ونه لري، ځکه چې په تیرو کې هم په وار وار دغسې اعلامیې خپرې شوي دي او بیا ورباندې عمل نه ده سوی. تر شا د دغو اعلامیو تر شا نور اهداف وو او دا ځل هم زه فکر کوم چې یو امید ده، لیکن په هغه کچه چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته یا د افغانستان دولت او حکومت، فکر نه کوم او د باور وړ هم نه ده.
لیکن که تاسو فکر کړی وي اقانیار صاحب، مخکې ځل چې د جولای په اومه نیټه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړې، هغه ځل هم د پاکستان غوښتنه وه، د پاکستان هڅو نتیجه ورکړې وه.
بله بله، دا خبره درسته ده او تر ډېره پورې افغانانو هم د خوشبیني درلوده او یو حرکت هم ول حرکت ودرېده. د دې په څنګ کې په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتو کې جګړو زور واخیستی. نو له یوې خوا پاکستان د سولې د منځګړتوب تلاش کوي او له بلې خوا هغه اکمالات او لوجستیکي او ځینې نور تخنیکي امکانات چې د مخالفینو په اختیار کې ورکول کېږي، دا سړي ته سوال راپیدا کوي چې دا څنګه کېدای شي چې هم د سړی منځګړی وي او هم د مقابل لوري سره مرسته کوي. نو ځکه زه فکر کوم چې ممکن امریکا تر یو حده پورې په دې کې رښتینتوب ولري، ولې د پاکستان سیاست هم داسې دی، دوی باید معامله وکړي او د دې معاملې تر شا باید دوی خپل یو هدف ولري.
آیا پاکستان دې له امریکا څخه په دې شکل سره د امتیازونو یا د مرستو غوښتونکی دی؟
پاکستان بې د امریکا د مرستو څخه نشي کولای چې په هغه شکل چې دوی غواړي موجود پاتې شي. یعنی د امریکایي هېواد له لویه سره د افغانستان د پاکستان لپاره یو کش یو شهرداری. پاکستان خپل ستونزې لري او تر دې ورخواته له هند سره مشکلات لري او په تېره بیا په افغانستان کې ډېر اوږد لاس لري. د همدغو مصارفو د پوره کولو لپاره دوی بیا کوشش کوي چې له اوباما څخه پیسې ترلاسه کړي او تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا ځل پاکستان رښتینی ده او وبه کولای شي د دوی په مرسته امریکایان په افغانستان کې سوله رامنځته کړي، تر څو دا جګړه پای ومومي او د امریکایانو فزیکي او اقتصادي مصارف پای ته ورسي. یعنی په جګړو کې عسکر ونه وزل شي او هغه مصارف په افغانستان کې په جګړه باندې کې یو مخه ونیول شي.
مخکې ویل شي چې د اوباما او د نواز شریف د خبرو د ایجنډا په سر کې به د افغانستان مسله وي، لیکن څه فکر کوئ چې افغانستان مسله واقعا په هغه حد کې و؟
زه فکر کوم تر دې ورآخوا ته مسلې وي چې دغه یو بهانه وي د میډیا لپاره، باید یو څه وویل شي. فکر نه کوم چې نواز شریف یوازې د افغانستان د مسلې په خاطر باندې ځان ته دومره زحمت ورکړي چې له اوباما سره دې وویني. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان د پاکستان نورې ستونزې دي چې هغه تېره برخه زیاته برخه اقتصادي ستونزې دي، له بله اړخه هغه ستونزې هغه جنجالونه چې د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي اتحاد سرحد ته نږدې پیدا شوي دي او پوتین اندېښمن کړی ده. پوتین عمل کوي په سوریه کې. ممکن پاکستان سره هم دا تشویش وي چې داسې نه شي چې یوارې پوتین تصمیم ونیسي چې د پاکستان یا دیورند کرکی ول آخوا بمباری وکوی او که کداسی و حرکت کیگی بیا بنو البته په القاعده او په داعش باندې بیا به اوباما درستوی زه فکر کوم دی په دغه حق ممکن خامخا به د پختنه پورته کړی وي چې په هغه وخت کې بیا د دوی دریز به څه وي او په هغه وخت کې اوباما د دې سره څه کومک کولی شي.
د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ایزو ادارو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به په سیمه ایزه کچه همغږي رامنځته کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون په افغانستان کې د نامنیو یو ستر لامل بلل کېږي، د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت په پام کې لري څو د سیمه ییزو مسؤلانو یا والیانو واک زیات کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف ساده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره یې مشورتي غونډې پیل کړي دي.
رهبری ارگانهای محلی جلساتی را با رهبری ارگانهای امنیتی دارند.
دوایی ده سیمه ایز ارگانون و مشرتابه ده امنیتی ارگانون و لا مسئولان و سر غونډې پیل کړي دي څو پر دې کار وکړي، ځکه د امنیت ټینګښت ده سیمه ایزو ادارو اصلي هدف دی، چونکه امنیت نه وي نو د خدمتونو رسول هم ناممکنه ده. په دې خاطر کار پیل کړی څو وکړی سي همغږي او صلاحیتونه زیات کړي. میرمن یوسف زاده وویل د سیمه ایز ارگانون خپلواکه اداره دا مني چې نه یوازې د امنیت په برخه کې بلکې په ملکي چارو کې هم د والیانو د صلاحیتونو زیاتېدو ته ضرورت سته. له دې مخکې د ځینو والیانو لخوا په وار وار داسې شکایتونه سوي و چې مرکزي حکومت ورته په پوځي او نورو ملکي چارو کې بشپړ صلاحیتونه نه دي ورکړي او دې مسلې د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. ولسمشر اشرف غني هم په وار وار پر دې ټینګار کړی چې سیمه ایزو ادارو ته به د جنګي عملیاتو په برخه کې خپلواکي ورکړل سي څو د امنیتي ستونزو مخنیوی پر وخت وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي په دغه هیواد کې د نامنۍ یو ستر لامل د سیمه ایزو ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. د دغې ټولنې رئیس او د کابل پخواني والي عبدالجبار تقوا تر دې یوه ورځ مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دې ستونزې سیمه ایزې ادارې په څو برخو ویشلې دي.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا میکنه در محل
شغله تقواوی کله چې والی یو عملیاتي پلان لاسلیک کوي، امنیه قومندان ترڅو له کورونی چارو وزیر او د لوا قومندان ترڅو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملی کوي او یو واحد قومنده موجوده نه ده. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې که حکومت په ولایتونو کې ټول مسولیتونه والیانو ته وسپاري نو دا به په سیمو کې د امنیت او نظم پر وستلو کې او په خپل وخت د چارو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې په د سوریې په اړه باندې د څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې نن غونډه لري. خو اوس پر راشو کابل ته. د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان له خلکو غواړي چې د محرم د ورځو په احترام دي د امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغو فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره یې نن د کابل په زرنگار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی. د خراس له حکومت وغوښتل چې پرې نږدې امنیتي ځواکونه د پردیو د اهدافو قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر دینی عالمانو چې په دغه کمپاین کې برخه اخیستې بل خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې پر ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سلیمان د وینې ورکولو دغه کمپاین ته ورغلی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او دیني عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنگار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و څو دا وینه تر هغو سرتیر ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اغلی ثاقب وایي موږ غوښتل په دې سره یو ولله سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو څو هغو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنګ کېږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حل کې یو شمېر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و، له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی وای امنیتی ارگانونو ته وینور کول لولا غوی سره امرسته د امام حسین د امرستی ژغت جواب ورکول دی. د افغانستان له مسلمان ملت څخه می خوشتنه داده چی د دې پر ځای چې خپل وینه به ځای تویوی له امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره وینه هدفمندانه ورکړي.
جان برکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا وکونیم.
دغه فعالانو دینی عالمانو چې شمېرې لسکونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښیي چې اسلام د وینې تویدنې نه بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
منتخب وجہ
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سر صاحب اسی کی بات ہے
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو سعودي عربستان او ترکیه جګپوري ډیپلوماټان نن د سوریې د جګړې په اړه خبرې کوي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې ماسکاو هم په دې شخړه کې دخیل شوی دی او له څو اونیو راهیسې پر هغو ځواکونو چې د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي بمباري کوي. د واشنگتن، ریاض او انقره استازي چې هیوادونه د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي شای د روسیې د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف انتقاد وکړي چې څنګه روانه اونۍ د سوریې ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ورغی او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ولیدل. د سپتمبر په 10مه روسیې الوتکو په سوریې کې بمباري پیل کړه او له دې سره د دغه هیواد په څلور کلنه جګړه کې دا بدلون رامنځته شو چې د بشار الاسد ځواکونو دا ځواک ترلاسه کړی چې بریدونه وکړي او په دې ډول د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هغه بمباري هم اغیزمنې شوې دي چې د داعش پر ضد کوي. امریکا هم ملاتړ یې وایي لکه څرنګه چې روسیه ادعا کوي الوتکې یې داعش نه په نقشه کوي او د هغوی پر ځای هغه وسلوال بولي چې په سیمه کې د اسد له ځواکونو سره په جګړې دي چې له دې سره به د کرملین مداخله دغه جګړه نور هم اوږده کړي. د روسیې د لوی درسیز مرستیال اندري کارتاپولوف نن په ماسکو کې وی خبري غونډې ته په سوریه کې د روسیې د نوي هوایي بمباري په اړه وویل. زه غواړم چې دا څرګند کړم هوایي برید چې په کومه سیمه کې شوی دی زموږ د امریکایي همکارانو په وینا دغه سیمه په بشپړ ډول د داعش تر واک لاندې ده. د دې سربیره د هوایي بریدونو په نتیجه کې د سوریې د حکومت ځواکونه چې د ډېره زور په سیمه کې تر یوه کال د ډېرې مودې په مخه محاصره وو تهاجمي موقف خپل کړی دی او له دغو وسلوالو څخه یو مهم مرکز نیولی دی. په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې دي او وروسته به په دې خبرو کې د ترکیه او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مصطفی له خوست لیکلي دي نړیوال ځواکونه چې کومې پیسې په افغانستان کې پر خپل ځواکونو لګوي د حقې معادل پیسې دي افغان ځواکونو ته ورکړي او دوی ته د نوي تجهیزات واخلي. حبیب الله کوچه د خوست له پانتون لیکي افغان حکومت باید د پاکستان په مقابل کې جدي ووسی. قاری محمد مدنی د نورستان له وامه څخه لیکلي دي له ولسمشر او د فواید عامې وزارت له چارواکو هیله کوم چې د کونړ د چپی درې نه د نورستان تر مرکز پارون پورې غځېدلې لارې قیر کړي. نظامی هوتک له زابل لیکلي دي امریکا په خپل پالیسي کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دي تر څو چې طالبان جګړه کوي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې وي. نواب له هلمند هلمند لیکي د هلمند په باباجي سیمه کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي او ملا فاضل لیکلي دي دینی عالمان دي د سولې لپاره طالبانو ته تبلیغ وکړي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. بله خبری مجله سید سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شور. شما خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد صحبت های رئیس جمهور با والیان زون غرب در مورد امنیت، اهدای خون به سربازان به مناسبت ماه محرم و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. سرمنشی ناتو برای رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که کشورهای عضو این پیمان در مشوره با کابل درباره ادامه حضور نظامیانشان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در ولسوالی خاماب ولایت جوزجان گفت که شورشیان به سوی ترکمنستان فرار میکنند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکاییش جان کری امروز درباره بحران سوریه با هم گفتگو میکنند. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که کشورهای عضو این پیمان در مشوره با کابل درباره ادامه حضور نظامیانشان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. در یک اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که ینس استولتنبرگ در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی صحبت کرده است. پس از آن که ایالات متحده آمریکا ادامه حضور سربازانش را در افغانستان اعلام کرد، آلمان و ترکیه نیز علاقمندی نشان دادند که سربازان خود را برای مدت طولانی در افغانستان حفظ کنند. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در ولسوالی خماب ولایت جوزجان گفت که شورشیان به سوی ترکمنستان فرار کردند. جنرال دوستم برای سرکوبی شورشیان به ولایت جوزجان رفته است. او گفت به نیروهای مرزی افغانستان سفارش کرده تا از شورشیانی که به سوی ترکمنستان در حال فرار هستند جلوگیری کنند. جنرال دوستم در یک تماس تلفنی به خبرنگاران گفت که پس از تصفیه ولسوالی خماب به ولایت‌های فاریاب و کندوز می‌رود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 200 شورشی در عملیات نظامی جداگانه در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. بر اساس دو اعلامیه که وزارت دفاع امروز نشر کرده است، بیشترین تلفات به شورشیان در ولایت هلمند وارد شده است. بر اساس این اعلامیه نزدیک به 120 نفر در ولسوالی نادلی و مربوطات شهر لشکرگاه کشته شدند. وزارت دفاع در یک اعلامیه دیگر همچنان از کشته شدن 80 شورشی دیگر در عملیات تصفیه‌ای در 10 ولایت خبر می‌دهد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که این ارقام از منابع مختلف در اختیار نظامیان افغان قرار گرفته.
من استخباراتی را پرو نم لرو، در محل نم لرو، در مخالفین و پا مابین که منگ نفر لرو چه اوی منگ تر اپور رکی او پخپلا بانده چه ملی تنپاتی که گی آغا هم پخپلا بانده حسابه او. زمونگا در کشپی ارگانون در مخالفین و پا مابین کشتره من کاملان در اوی نخپلا راپور رکی.
با اساس اعلامیه‌های نشر شده از سوی وزارت دفاع، حداقل در 10 ولایت افغانستان نظامیان افغان با شورشیان درگیر برخوردهای مسلحانه‌اند. ادامه خبرها از مجله خبری رادیو آزادی. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکاییش جان کری امروز درباره بحران سوریه با هم گفتگو میکنند. در این دیدار که در ویانا جریان دارد، وزیران خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیز حضور دارند. این دیدار پس از آن برگزار میشود که رئیس جمهور سوریه بشار اسد در یک سفر از قبل اعلام ناشده روز سه‌شنبه به مسکو رفت. واشنگتن میگوید از اینکه مسکو از رئیس جمهور سوریه خیلی با گرمی استقبال کرد ناراحت است. از آغاز بحران سوریه در سال 2011 تا به حال این نخستین سفر خارجی بشار اسد است. روسیه حملات هوایی را بر علیه تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه انجام می‌دهد و با این کار نیروهای دولتی طرفدار بشار اسد را تقویت کرده است. اما ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش میگویند که مسکو در این عملیات نیروهایی را هدف می‌گیرد که مخالف رژیم بشار اسدند، ولی غرب از آنها حمایت می‌کند. ژاپن و ترکمنستان قراردادهای تجارتی را به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا کردند. دو کشور این قراردادهای مربوط به پروژه‌های انرژی و زیربنایی را امروز هنگام سفر شینزو آبی صدر اعظم ژاپن به ترکمنستان امضا کردند. صدر اعظم ژاپن پیش از این با قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشق‌آباد دیدار کرد. ترکمنستان چهارمین ذخایر گاز طبیعی را در جهان دارد. با گزارش نشریه ژاپن تایمز، شینزو آبی نخستین صدر اعظم ژاپن است که به ترکمنستان سفر میکند. او سرگرم دیدار یک هفته‌ای از 6 کشور است. صدر اعظم ژاپن سپس به 4 کشور دیگر واقع در آسیای مرکزی نیز سفر میکند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که موافقتنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و اوکراین بر علیه روسیه نیست. مرکل امروز در کنفرانس اقتصادی آلمان اوکراین در برلین گفت که آلمان خواستار روابط اقتصادی خوب با روسیه و اوکراین است. صدر اعظم آلمان افزود: ما میخواهیم اوکراین در کنار روابط اقتصادی خوبش با اتحادیه اروپا و آلمان با روسیه نیز رابطه اقتصادی نزدیک داشته باشد. توافقنامه همکاری های اقتصادی میان اوکراین و اتحادیه اروپا با وجود مخالفت مسکو سال گذشته امضا شد. و در نتیجه برخورد یک بس با یک موتر باربری در جنوب فرانسه 42 نفر کشته شدند. 5 نفر دیگر در این رویداد زخم سطحی برداشتند. مقام ها میگویند که این دو واسطه نقلیه پس از تصادم آتش گرفتند. یکی از مقام های محلی گفت: وای میگوید موتر باربری که محمول نداشت کنترلش را از دست داد و سرک را مسدود کرد. همزمان با این بس مسافربری به همین نقطه رسید و تصادم رخ داد. راننده بس پیش از وقوع این حادثه تلاش نهایی خود را کرد تا از این رویداد جلوگیری کند، اما موفق نشد. هرچند وای توانست که دروازه های اضطراری را بگشاید تا چند تن از مسافرین از بس بیرون شوند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که قربانیان این حادثه اکثراً سالخورده‌ها هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که در سفر به یونان است در پیام از شهر آتن گفته که این حادثه او را به شدت ناراحت ساخته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی با والیان ولایات غرب در مورد امنیت صحبت کرده است. اداره ارگان‌های محل میگوید بحث‌ها در مورد تامین امنیت با مقامات امنیتی ادامه دارد. یکی از اشتراک کنندگان گفت:
تامین امنیت هدف اصلی ادارات محلی هست، که چرا که وقتی که تامین امنیت نباشه عرضه خدمات هم نیست.
در ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با سرمنشی ناتو دوام همکاری‌های بین‌المللی با افغانستان بررسی شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از عملیات نظامی تصفیوی در چندین ولایت کشور معلومات میدهد.
بیلانسوی عملیات پلاس ولایتونو د کشور کې دوام لري. هغه عملیات چې موږ خپل پلانو او چیرې چې تهدید وي یا مخالفین وي.
یک تعداد مردم به مناسبت عاشورا در کابل جمع شده و از مردم خواستند که عوض زنجیر زدن خون خود را به سربازان اردو اهدا کنند. یک تن از این افراد میگوید:
ما خواستیم به نوعی حمایت خودمان را از فعالیت های سربازان خودمان ابراز بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان وضعیت امنیتی در ولایات غربی کشور را با والیان این ولایات مورد بحث قرار داد. در گفتگو با والیان هرات، غور و بادغیس، رئیس جمهور اشرف غنی بر علاوه امنیت روی مقرری‌های تازه نیز صحبت کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان شب گذشته با والیان حوزه غرب صحبت کرد که در آن امنیت در ولایت غربی و مقرری های جدید مورد بحث قرار گرفت. بر اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی در یک ویدیو کنفرانس با والیان هرات، غور، فرا، بادغیس و همچنان قماندان قول اردوی 207 ظفر روی ثبات و تامین امنیت در ولایت غربی کشور صحبت کرد. رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به وضعیت امنیتی برخی از ولایات گفت که باید با اقدامات پیشگیرانه جلو پیشروی مخالفین مسلح دولت گرفته شود. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور غنی آمده که میگوید دشمن میخواست در تابستان امسال اهداف استراتژیک خود را برآورده کند، اما قوای امنیتی و دفاعی کشور اهداف آنها را ناکام ساخت. رئیس جمهور افغانستان همچنان از همکاری های دوامدار جامعه بین المللی به این کشور اطمینان داده گفت افغانستان در کنفرانس های امنیتی اقتصادی که قرار است در آینده در اروپا برگزار شود به صورت فعالانه اشتراک نموده و در مورد دستاوردها و نیازمندی های کشور صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان از والیان خواست تا در زمینه جلب و جذب جوانان به صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور تلاش بیشتر کنند. رئیس جمهور غنی در مورد پلیس محلی گفت باید قماندانان آنها افراد با تجربه و مسلکی باشند. این در حال است که گفته می شود که در برخی از مناطق باشندگان محل از آزار وضعیت پلیس محلی شکایت دارند و تا در سقوط شهر کندز نیز پلیس محلی نقش منفی داشته است. در امین آل محمد آصف رحیمی والی هرات در گزارشی که به رئیس جمهور اشرف غنی ارائه کرد گفت 8 ولسوال جدید در ولایت هرات گماشته شده و 3000 پست جدید به رقابت آزاد گذاشته شده است و تا حال 15000 تن درخواست کننده برای شمولیت در این پست ها مراجعه کردند. آصف ننگ ولی فرا به رئیس جمهور گفت جوانان در این کشور علاقمندند تا در صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور بپیوندند. از سوی دیگر سیما جوینده ولی غور گفت مردم غور از حکومت حمایت می کنند. این در حال است که خانم جوینده هفته پیش به رادیو آزادی گفت که زورمندان و قماندانان پیشین وی را تهدید به مرگ می کنند. جمال الدین اسحاق ولی بادغیس در صحبت با رئیس جمهور گفت تلاش دارد تا زمینه کار را برای جوانان در این ولایت فراهم کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید گفتگو بر سر این که صلاحیت ادارات محلی در تامین امنیت بیشتر گردد با مقام‌های امنیتی ادامه دارد. منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره هدف بلند بردن صلاحیت ادارات محلی را بیشتر ساختن هماهنگی میان مقام‌های دولت در ولایات می‌گوید و باور دارد که این کار سبب تامین امنیت در کشور می‌شود. این تصمیم در حال گرفته شده است که پیش از این انجمن والیان افغانستان از نداشتن صلاحیت‌ها شکایت کرده بودند که سبب ناهماهنگی میان مقام‌های امنیتی و والیان شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی‌ها در کشور از بهر نبود هماهنگی میان مقام‌های محلی موضوعی است که بارها با انتقادها همراه است. اما اکنون دیده می‌شود که حکومت افغانستان برای پایان این همه چالش‌ها و انتقادها راهکارهای تازه‌ای روی دست می‌گیرد. مثلا بلند بردن صلاحیت‌های ادارات محلی. منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید پس از این مقام‌های محلی کارهایشان را در تامین امنیت به گونه هماهنگ به پیش خواهند برد. یوسف‌زاده می‌گوید که صلاحیت‌های این مقام‌ها همچنان بلند می‌رود.
رهبری ارگان‌های محلی جلساتی را با رهبری ارگان‌های امنیتی دارن که می‌خواهند رو همین موضوع کار بکنن، چرا که تامین امنیت هدف اصلی ادارات محلی هست، که چرا که وقتی که تامین امنیت نباشه عرضه خدمات هم نیست. به او خاطر کارهایی را روی دست گرفتن که تانن که در این زمینه هماهنگی را بیشتر بکنن، صلاحیت بیشتر بسازن.
اداره مستقل ارگان‌های محل روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که نه تنها در بخش امنیت بلکه نیاز است تا مقام‌های محلی در تمامی تصمیم‌گیری‌ها در ولایت صلاحیت داشته باشند. این در حالی است که عمر صافی والی پیشین کندز نیز گفته بود که مقام‌های محلی بیشتر در تصمیم گیری ها گوش به فرمان حکومت هستند. پیش از این رئیس جمهور بارها گفته است که برای تامین امنیت و راه اندازی عملیات های نظامی باید به مقام های محلی صلاحیت تصمیم گیری داده شود. اما ظاهرا دیده می شود که این سخنان عملی نشده است. از سوی دیگر انجمن والیان افغانستان بخش بزرگ ناامنی ها را در کشور نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی و مقام های محلی می گوید. عبدالجبار تقوا رئیس این انجمن روز پنج شنبه در این باره گفته است.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا می کنه در محل، قماندان امنیت تا از وزیر داخل هدایت نگیر عملی نمی کنه، قماندان لواء تا از وزارت دفاع هدایت نگیر عملی نمی کنه. به او خاطر چند دستگی ها حضور داره و قمانده واحدی موجود نیست.
با این همه چالش ها از بهر نداشتن صلاحیت مقام های محلی در ولایات، شماری از کارشناسان میگویند که باید این مقام ها از تمامی صلاحیت ها و تصمیم گیری ها برخوردار باشند تا امنیت در ولایات بهبود یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اعضای جامعه مدنی، شورای ولایتی، نخبگان، متنفذین و فرهنگیان ولایت فاریاب با یک حرکت مدنی به دروازه های مقام ولایت قفل زده و خواستار تعیین والی و اعضای رهبری ولایت شدند. این افراد با حمل شعارها در برابر ساختمان مقام ولایت تجمع نموده، با ایراد سخنرانی های کوتاه از دولت خواستند تا والی و سایر اعضای رهبری مقام ولایت را معرفی و به وظایفشان هرچی عاجل بگمارد. در غیر آن خود مردم فاریاب والی تعیین خواهند نمود. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی درباره گزارش دارد با این شرح:
ما دروازه مقام ولایت را بستیم تا دولت از خواب سنگین بیدار شود. این از جمله شعار برجسته معترضین در برابر ساختمان مقام ولایت فاریاب بود که نظر همه را به خود جلب نموده بود. اعضای جامعه مدنی فاریاب میگویند از مدت یک سال بدین سو این ولایت فاقد والی بوده و امور اداری ولایت صرف با تعیین سرپرست به پیش برده می شود. سید زین الدین عابدی، عضو برجسته فعالین مدنی فاریاب، در خصوص هدف این حرکت بر رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از این حرکت است که اگر حکومت مرکزی میشنود صدای مردم را، صدای یک ولایت را، صدای نزدیک به 3 میلیون باشنده ولایت فاریاب را، چه در ولسوالی های مختلف و چه در مرکز، به داد این مردم برسند، به وضع امنیتی ولایت فاریاب رسیدگی بکنند، به وضع اشتغال رسیدگی بکنند و به وضع اقتصاد و بیکاری و سایر مشکلاتی که مردم در او دچار هستند به اوضاع رسیدگی بکنند. هدف از این حرکت ما همیست و ما به شکل نمادین دروازه ولایت را قفل کردیم و به این معناست که اگر واقعا اینا پاسخگو نیستند بیایند شجاعانه اعتراف بکنند که ما نمیتونیم به ولایت فاریاب رسیدگی بکنیم، پای که مردم خودشان نسبت به سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند.
احمد جاوید کیوان، یک عضو دیگر جامعه مدنی فاریاب، میگوید آنها چندین بار در قسمت تعیین سرنوشت والی و اعضای رهبری مقام ولایت با راه اندازی همایش ها، نشست ها و جمعات مشکلات مردم فاریاب را به گوش دولت مردان رسانیدند، اما تا حال هیچ گونه اقدام عملی از جانب دولت در زمینه صورت نگرفته است.
جامعه مدنی، وکلای شورای ولایتی، نخبه های جامعه، متنفذین همه با یک صدا به این توافق رسیدند که دولت به هیچ وجه به صدای ملت پاسخ نمیگه. وکلای مردم در پارلمان صدا بلند کرد، چند بار نشستی را ما در خود ولایت در سالن‌های مختلف کنفرانس را دایر کردیم و بالاخره امروز به این نتیجه رسیدیم که بیاییم دروازه ولایت را به خاطر از این که اعتراض کرده باشیم که دیگر دولت پاسخگو به صدای ملت نیست، دروازه ولایت را قفل کردیم.
استاد محمد نعیم، معترض دیگر، از وضعیت ناگوار امنیتی فاریاب شکایت نموده، میگوید با توجه به وضعیت بد امنیتی باید هرچه عاجل والی فاریاب رسما معرفی و به کار خیش آغاز نماید.
ما شاهد حال است در دروازه ولایت که حال فعلا قرار داریم، باور داشته باشیم از این یک سال بعد این سو بجز از تذکره دادن، بجز از عریضه، بجز از همین جگله های بعضی دوستا و قومی های که جزی جزی مزدوای قشلاقی ها که پیدا میشه، این همی را حل فصل میکنه، دیگر کاری نداره. اینا شما از وضع حال قرماش خبر دارین که حتی بهترین سربازا و فرزندای از این ولایت فعلا جسدش از مدت 5 روز بعد این سو همتو در زمین در فضای آزاد بوی گرفته. حداقل همین کرامت انسانی را آیا آقای اشرف غنی که رئیس جمهور است و یا او اجراییش که آقای دکتر عبدالله است که او روز لاف فتاق میزد، امروز در کجاست که داد و ویلای ملت بشنوه؟
شرکت کنندگان حرکت مدنی در فاریاب میگویند اگر دولت به خواست آنها لبیک نگوید، آنها در آینده ها نیز به حرکت های دیگر و راه پیمایی های بزرگتر دست خواهند زد تا باشد دولت مردان کشور به مشکلات مردم توجه نموده و باشندگان فاریاب را از بحران های پیش آمده بیرون سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وضعیت امنیتی افغانستان و دوام همکاری های بین المللی با این کشور مسائل مورد بحث میان رئیس جمهور اشرف غنی و منشی عمومی ناتو بود. در اعلامیه نشر شده از سوی ناتو آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی و ینس استولتنبرگ روز گذشته با هم مکالمه تلفنی داشتند. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد که با هم بشنویم.
ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، توانمندی نیروهای امنیتی افغان و مبارزه آنها با چالش‌های امنیتی را ستوده است. آقای استولتنبرگ شب گذشته در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی روی توافقنامه همکاری میان ناتو و افغانستان تاکید کرده است. در اعلامیه‌ای که در این ارتباط از سوی ناتو نشر شد آمده است که ینس استولتنبرگ در صحبت با رئیس جمهور غنی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تمدید ماموریت نظامیش پس از 2015 میلادی در افغانستان نیز ستایش کرد. در اعلامیه به نقل از منشی عمومی ناتو آمده که می‌گوید تمدید ماموریت اساکر امریکایی در افغانستان پس از سال 2015 راه را برای دوام همکاری های ناتو با این کشور هموار می سازد. با اشاره به حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز، منشی عمومی ناتو گفته است از وقوع این حادثه متاسف است و در غم خانواده های قربانیان این رویداد شریک می باشد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که منشی عمومی ناتو از تحقیقات شفاف و بی‌طرف این حادثه حمایت می‌کند. منشی عمومی ناتو در حال روی دوام همکاری‌های ناتو با افغانستان تأکید کرده که رئیس جمهور باراک اوباما برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تأخیر انداخته است. قرار بود که آمریکا هم نیروهای خود را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان خارج کند و تنها 1000 عسکر این کشور برای حفاظت از سفارت آمریکا در کابل باقی بمانند. باراک اوباما نه تنها این که 9800 عسکر آمریکایی موجود در افغانستان را تا سال 2016 میلادی نگه می‌دارد، بلکه در سال 2017 میلادی هم 5500 عسکر این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
طوری که در خبرها هم شنیدید، در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در عملیات مختلف اردوی ملی ده‌ها تن از مخالفین مسلح کشته و در ولایت هلمند و ولایت دیگر هنوز هم عملیات ادامه دارد. در این مورد امید مرزبان از دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده است. آقای وزیری میگوید:
در هلمند په ولایت کې موږ تصفیوي عملیات لرو، د سنگین، مساقله ولسوالیو کې، کجکی په ولسوالیو کې، او د نادلی او ګریش په ساحو کې موږ تصفیوي عملیات لرو چې په اړه کې مخالفینو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. ډیری وسلې، مهمات او ډیر وسایل د هغو نه موږ ته لاسته راغلي دي. د یو دفاع وزارت په اعلامیه کې موږ ټول هغه مهمات او وسلې چې موږ ته لاسته راغلي دي هغه مو ذکر کړي دي. نو زموږ تصفیوي عملیات جریان لري، هلته مخالفینو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
در قسمت تلفات گفته 95 نفر تنها در نزدیک لشکرگاه کشته شدن و حدود 25 نفر دیگر هم در نادلی. جنگ شدید هنوز هم در این نقاط جریان داره یا خیر؟
در از منگه تصفیوی عملیاتی هدف داره چه دخمن هلتا ما تا خودلی در تلفات ورطا رسیدیلی دی در نادلی و گرش پا ساحو که و در لشکرگاه پا دخار نلری پا لرو ساحو که بالتا مخالفین چې تجمع کړي و هغه ته تاوان رسیدلی دی او ډېر په ډېر شمېر باندې له منځه لاړ دي.
در یک اعلامیه دیگه همزمان با ای وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن تقریبا 80 مخالف مسلح دولت در حدود 10 ولایت افغانستان خبر میده. آیا درگیری در همین 10 ولایت افغانستان جریان داره یا در بعض مناطق عملیات و درگیری ها به پایان رسیده؟
تصور غوري چې منګه پلان شوی عملیات لرو، پلان شوی عملیات په لس ولایتونو د کشور کې دوام لري. هغه عملیات چې موږ خپل پلانو او چیرې چې تهدید وي یا مخالفین وي د هغه په مقابل کې موږ عملیات کوو. نو په دې لس ولایتونو کې زموږ پلان شوی عملیات، تصفیوي عملیات ادامه لري چې د هغې په نتیجه کې دغه شمېر مخالفین وژل شوي دي چې هغه په ټول افغانستان کې په هغه ولایتونو کې چې تهدید دی یا موږ سره پروګرام دی یا موږ راپور ولرو چې چیرې مخالفینو تجمع کړي وي موږ هلته عملیات اجرا کوو. د هغې عملیاتو په نتیجه کې لکه په فاریاب، سریپول، مثلا فراه، په ننګرار، په لوګر او یا لغمان، همداسې دې ولایتونو کې په دې تصفیوي عملیاتو کې یا په پلان شوي عملیاتو کې د دښمن دغه کسان وژل شوي.
اگر ارقام کشته شده های شورشیان در این دو اعلامیه با هم یک جا کنیم، حدود 200 نفر میشه که در جریان 24 ساعت گذشته کشته شدند. این ارقام را شما از میدان جنگ بدون شک برست آوردین. آیا اجساد این قربانیان نزد شما هست یا ای که منابع دیگه دارین که این ارقام را تایید میکنن؟
گوره دا سیده چی منگا اکثران دا مخالفینو دا مرو یا اجساد منگا نخویو پا تلویزیون کې یا په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې موږ دا نه خیو، ځکه د خلکو پر روحیاتو باندې د کوچنیانو او د میرمنو پر روحیاتو بد تاثیر کوي. موږ د دوی لپاره د دوی مړی نه خیو. اکثره وخت د دوی مړی په ماریبی په میدان کې پاتې کیږي، خو دوی ډېر کوښښ هم کوي چې خپل مړی او زخمیان انتقال کړي. او کچیر لاس نفر ملشی وی درې څلور پنځه نفر د دوی نه پاتې کیږي هم خو مونږه هغه په ډېر احترام باندې په ډېر قدر باندې د ملګرو ملتو د منشور سره سم یا خاورو ته سپارو یا مغه د سیمې مشرانو ته سپینګرو ته ورکوو چې دوی خپلو کچیر د هماغه منطقې وي یا د بل کومې منطقې وي څوک وپېژني چې بیرته ورته وسپاري او کنی وی دا اکثرا چې بهرانیان دي هغوی څوک نه پېژني هغه مونږ په خپله باندې چې مونږ دا جنگی قوانین ټول مراتبو هغوی خپله خاوره ته سپارو.
پس ارقام را که شما از کشته های را میکنین دقیق ارقامی است که شما یک ساده میشمارین؟ بله
ممکن داسي په کې کله کله اشتباه وشي، مثلا 2% 5% یا مثلا 6% په کې اشتباه وشي. زمونږ راپورونه دادي چې مونږ استخباراتي راپورونه لرو، د محل نم لرو، د مخالفینو په مابین کې مونږ نفر لرو چې هغوی مونږ ته راپور راکوي او په خپله باندې چې مړي تنه پاتې کیږي هغه هم په خپله باندې حسابو.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد عملیات جاری در ولایات مختلف افغانستان معلومات می‌داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از فعالان جامعه مدنی از دیگر باشندگان کشور می‌خواهند تا با حرمت گذاشتن به دهم محرم یا روز عاشورا خونشان را به سربازان نیازمند اهدا کنند. این فعالان مدنی که کمپاین دروزه اهدای خون را برای حمایت نیروهای امنیتی آغاز کردند، از حکومت افغانستان می‌خواهند تا کسانی را که برای استخبارات کشورهای بیرونی جاسوسی می‌کنند، افشا کند و بیش از این نگذارند که نیروهای امنیتی در این راه قربانی شوند. از سوی دیگر شماری از آگاهان دین که برای اهدای خون و حمایت از سربازان کشور با این فعالان همصدا شدند، از سوگواران عاشورا می‌خواهند تا به جای ریختن خون و زنجیر زدن برای سربازان امنیتی خون اهدا کنند و از نیروهای امنیتی حمایت نمایند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
دین اسلام دین وحشت و خون ریختن نیست، بلکه دین همصدایی و برادری است. شماری از فعالان مدنی، آگاهان دین و عزاداران روز دهم محرم یا عاشورا با بیان این مطلب از سوگواران دهم محرم یا روز عاشورا می‌خواهند تا به جای اینکه خونشان را در جاده‌ها، تکایا و مساجد می‌ریزند، برای نیروهای امنیتی که از عزت و آزادی کشور دفاع کردند اهدا کنند. این فعالان مدنی مشمول مرد و زن روز جمعه کمپاین دو روزه ای را آغاز کردند و این کمپاین که تا روز شنبه ادامه دارد می‌خواهند خریطه‌های خون اهدا شده را گردآوری و برای نیروهای امنیتی کشور که در سنگرهای نبرد می‌رزمند برسانند. همیرا ثاقب یکی از فعالان مدنی می‌گوید با این کار می‌خواهند برای دشمنان اسلام نشان دهند که دین اسلام دین برادری است و آن کشورهایی که در تلاش از هم پاشیدن نظام افغانستان هستند باید بدانند که مردم این کشور از نظامی پوشانشان حمایت می‌کنند و با آنان همگام هستند.
ما خواستیم به نوعی حمایت خودمان را از فعالیت‌های سربازان خود ما، از جانبازی سربازانمان ابراز بکنیم و همچنان ترویج فرهنگ حکومت و آنچه که در توان مردم ما هست به نوعی خون دادن میتونه کمک باشه برای سربازان کشور ما تا ما اون بتانیم حمایت بکنیم از جانبازانی که در جبهه های نبرد جان میتن و نیازمند به خون هستند.
در چند سال گذشته دیده شده که فعالان مدنی در مناسبت‌های گوناگون کمپاین‌های اهدای خون برای نیازمندان و خصوص نیروهای امنیتی کشور را راه اندازی کردند. در این میان شماری از آگاهان دین و عزاداران روز دهم محرم که در کنار فعالان مدنی ایستادند، از دیگر باشندگان کشور به خصوص عزاداران دهم محرم می‌خواهند تا به روز عاشورا حرمت بگذارند و به جای ریختن روی جاده‌ها و تکایا خونشان را به نیروهای امنیتی کشور اهدا کنند. سالم حسین این یکی از آگاهان و عزاداران روز عاشورا میگوید
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای امنیتی در حقیقت جواب مثبت دادن به همون فریاد کمک خواهی امام حسین است. از همه ملت مسلمان افغانستان عاجزانه تقاضا میکنیم که به جای اینکه خون خود را هدر بدهیم، به جای اینکه خون خود را به جاهایی که لازم نیست بریزیم، بیاییم با قیام امام حسین همگام شویم و در جهت حمایت از نیروهای جانبرکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا بکنیم.
این فعالان مدنی که شمارشان به ده‌ها تن می‌رسید میگویند با این حرکت می‌خواهند از یک سو نیروهای امنیتی را روحیه بدهند که تنها نیستند و سوی دیگر برای جهانیان این موضوع را به اثبات برسانند که دین اسلام دین دهشت افغانی نیست. از سوی دیگر شماری از آگاهان دین ریختن خون به مناسبت عزاداری دهم محرم را در میان شماری از باشندگان کشور یک عمل نامناسب میگویند و تاکید میکنند که باید این عمل را که دین اسلام را به شکل منفی برای جهانیان معرفی میکند، پایان داده و به جای آن همه ساله خونشان را برای نیروهای امنیتی اهدا کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.